السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 5 بجې شوی دی. ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اکرام مسکینیار به هم لمسره وي. اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا د پاکستان د زن نورم برخو د افغانستان او د غسی د یوکرین په اړه رپورټونه وړاندې کوو. تبصره او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورئ چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او نورو ملګرو خوشی کولو لپاره په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې احتجاجونه کوي. له یوکرین او پولند ته وختي پاکستانیانو هیواد ته ستنولو لپاره د پی آی اے الوتکې نن پولند ته ځي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي څارونکو اداره د یوکرین په اړه غونډه کوي. د خبرونو تفصیل پښتون ژغورنې غورځنګ د سند اسمبلی مخې ته له احتجاجي پرلت سره د یووالي پترس کې نن د خیبر پښتونخوا بلوچستان په یو شمېر ښارونو کې هم احتجاجونه او مظاهرې پیل کړي دي. په پېښور ډیویژن کې د یاد غورځنګ مشر سید انور داول نن مشال ریډیو ته ویل چې که د سند حکومت یې غوښتنې ونه مني نو دوی به د هیواد په نورو برخو کې هم په احتجاجونو لاس پورې کړي. د نوموړي په وینا په دې لړ کې نن سهار د شمالي وزیرستان په میرعلي کې مظاهرې شوې او مازیګر په پېښور او بنو کې احتجاجونه کیږي. د راز پښتون ژغورنې غورځنګ نن بلوچستان په یو شمېر سیمو کې هم احتجاجونه او لاریونونه پلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د منظور پښتین په مشرۍ د فروری له 14 راهیسې احتجاجي پرلت دوام لري. دوی له سند حکومت غوښتنه کوي چې د علي وزیر او نورو ملګرو پر ضد یې مقدمه ختمي او هغوی خوشي کړي. خو سند حکومت وایي چې دغه مقدمه په عدالتونو کې روانې دي او دوی یې د ختمولو اختیار نه لري. د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړو د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې نور ملګري دا مهال د ریاست خلاف د وینا په تور د کراچۍ په زندان کې دي. دوی دا تور ردوي. پاکستان پیپلز پارټۍ د وفاقي حکومت پر ضد نن له کراچۍ څخه د اسلام آباد په لور لاریون پیل کړ. د ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون په بلاول هاوس کراچۍ کې خبری غونډې ته وینا پر مهال یو وار بیا تور پورې کړ چې عمران خان د انتخاباتي درغلۍ له لارې واک ته رسیدلی. خو عمران خان او انتخاباتي کمیشن تل دا تورونه رد کړي دي. بلاول بټو په عمران خان د استعفا ورکولو غږ هم وکړ. پیپلز پارټي وایي په کراچۍ کې د قائد اعظم له مزاره شروع شوی دا لاریون به د هیواد د 30 ښارونو نه تیرېدو وروسته د مارچ په 8 نیټه اسلام آباد ته رسیږي. خو په یعنی وخت کې واکمن تحریک انصاف بیا پرون د سند له ګوټ کې خاره د پیپلز پارټۍ د صوبایي حکومت پر ضد لاریون پیل کړی چې د مارچ په 6 نیټه به کراچۍ ته رسي. تحریک انصاف په صوبایي حکومت د ناسمې حکومتدارۍ تور پورې کوي. د حزب اختلاف د نهو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ هم وار له مخې د مارچ په 3 نیټه د مرکزي حکومت خلاف د انتخابات په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان د استادانو اتحادیه د مارچ د اول نیټې نه د خپل غوښتنو لپاره د ټولو سکولونو تړلو اعلان کړی. د اتحادیه مشر عزیز داول پرون د استادانو یو غونډې ته وویل چې د ګوست ټیچر یا غیر حاضر استاد په نامه ټول استادان زورول کیږي. دی وایي بلخوا په شمالي وزیرستان کې د تعلیم څنګه مشر جدون خان مشال ریډیو ته ویل چې د غیر حاضر استادانو پر ضد به لازمی کاروي کوي او د تحقیقاتو نه پاس به د نورو استادانو تنخواګانې او مراعات برابر کړل شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان هوایی شرکت پی آی اے نن پولند ته الوتکې استوي چې له یوکرین وتلي پاکستانیان خپل هیواد ته ستانه کړي. د پاکستان سفارت پرون په ټویټر باندې لیکلي د یوکرین د بیلابیلو ښارونو څخه 30 نور پاکستانی زده کوونکي لیبوف ښار ته ورسېدلي چې دوی به په ګاډو کې د پولند سرحد ته رسوي. سفارت زیاتوي له خارکیف ښاره 104 زده کوونکي هم ورسېدونکي دي. په یوکرین د روس د یرغل وروسته په دغه هیواد کې سلګونه پاکستانی زده کوونکي او کورنۍ بندې پاتې دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ څارونکې اداره د یوکرین په اړه غونډه وکړي. نن سفارتکارانو رویټرز خبري اجانس ته ویلي په ویانا کې میشت د څارونکو دا ډله به د یوکرین د حالاتو جاج اخیستلو لپاره د مارچ په 3 غونډه کوي. رویټرز ته یو سفارتکار ویلي چې په دې غونډه کې به په خوندیتوب، امنیت او حفاظتي اقداماتو د یوکرین د صورتحال د اثراتو ته کتنه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په یوکرین د روسي یرغل نن څلورمه ورځ ده او داسې ښکاري چې روسي ځواکونو د سرخار کیف محاصرې لپاره هڅې زیاتې کړي. دا را د یوکرین دویم لوی ښار خارکیف څخه هم تېره شپه د چاودنو او په لارو کوڅو کې د جګړې رپورټونه ورکړل شوي دي. او بل خبر د لوبو د نړۍ د پاکستان سپر لیګ کرکټ اووم پړاو سیالیو پایل لوبه یا فائنل نن د لاهور په قذافی سټیډیم کې کیږي. دا سیالي به د ملتان سلطانز او لاهور قلندر لوبډلو ترمنځ وي چې د پاکستان له وخت سره سم به ماښام په اوو نیمې بجې پیلیږي. په دې شلو ورځو سیالیو کې شپږو لوبډلو برخه اخیستې وه چې پکې تر اوسه درې دېرش میچونه وشول.
خبرینم د منور شاه نواری د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باورې پښتون ژغورنې تحریک د علي وزیر او نورو ملګرو د راخوشي کول لپاره په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه کوي.
په خبر کې هم احتجاج دی، دا یو موبلایزیشن دی چې بیا به دا یو لوی پلان طرف ته تلل وي. کیدای شي د کراچۍ لارې هم بندې کړل شي. په دویم سټیپ کې بیا به په زمونږ پلان سي کې لانګ مارچ وي.
په کورمه کې چارواکو د ترقیاتي پروژو لپاره له ځایي خلکو سره مشاورتي جرګې روانې کړي دي، خو د سیمې ولسوالۍ حکومت د خپلې کړې ژمنې هم پوره کړي.
وادی فاټا سره شوی دی، 100 ارب د سالانه بیس باندې هغه فاټا کې ولګي او 3% ان اف سی ایوارډ دی په قبایلو لورکی.
د خیبر ضلع د سپا قبیله خلک وای جګړې په سیمه کې تاوانی نه رسولي، خو حکومت ورته هیڅ پام نه کوي.
زمونږ په علاقه کې 21 سکولونه دي سرکاري چې هغه کندر پراته دي. دوی ما زمونږ د سی ال سی پی سروي دا چې مختلف علاقې زمونږ تر ننه پورې د سروي نه محروم دي.
دا نور رپورٹنا ہم لرول مشال ریڈیو سرو سے. اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر ورزو د خبرونې لمړي رپورٹ طرف ته. پختون شورنې تحریک د فروری ل 14 راهیسې په کراچۍ کې د سند صوبی اسمبلی مخه ته پرلت وهلې دی. له دې پرلت سره د یووالي لپاره نن غورځنګ په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه کوي. دوی وایي ک د سند صوبی حکومت یې غوښتنې ونه مني نو نورو ځایونو کې به هم احتجاجونه پیل کړي. دوی د علي وزیر او دغه سي د غورځنګ د نورو غړو د راخوشي کول لپاره دا احتجاج کوي. علي وزیر او د غورځنګ نور غړي د ریاست سي د وینا کولو په تور په زندان کې دي. علي وزیر درې مقدمې دي چې پکې د 2000 کال د مقدمه ضمانت شوې ده. د سند صوبی حکومت بیا وایي چې د علي وزیر پر ضد په عدالت کې مقدمه روانه دي نو د بیرته اغستو واقع نه لري. تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د احتجاجي پرلت سره د پیوستون په هدف د اتوار په ورځ د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ لخوا احتجاجونه ترسره کیږي. په دغه لړ کې د پی ټی ایم یو غړی سید انور داوړ وایي د دې احتجاجي لاریونونو ترڅنګ دوی د اسلام آباد په لور د ممکنه لانګ مارچ لپاره هم تیاری نیولې دي.
په دې لړۍ کې نن په پېښور کې هم احتجاج دی، دا یو موبلایزیشن دی چې بیا به دا یو لوی پلان طرف ته تلل وي چې کیدای شي د کراچۍ لارې هم بندې کړل شي. په دویم سټیپ کې بیا به په زمونږ پلان سي کې لانګ مارچ وي. لانګ مارچ به دا د کراچۍ نه چې څومره پښتانه دي دا به روانېږي په جنوبي پښتونخوا هم ورته وایي د بلوچستان چې 14 ضلع دي د پښتنو نو هغې نه به دا غره تېرېږي او بیا داسې په دارا زنده باندې په ډیای خان قافلې به ولاړ وي. د دې استقبال به کوي او بیا به ثوابه پېښور باندې چې کله راشي نو په دا طریقه به بیا اسلام آباد ته ځي. نو دغه یو لوی اقدام د دې پوره موږ وسایل هم سنته جمع کړي دي او سنته هومورک په دې باندې لګیا دی.
د پی ټی ایم لخوا د رابللې شوي د اتوار د ورځې د احتجاجونو په لړ کې د غورځنګ یو غړی اشفاق وزیر مشال ریډیو ته وایي
کراچۍ د پرلت کم مطالبات یا غاده حکومت زر تر زر هو منی په جنوبی وزیرستان شمالی وزیرستان په تقریبا د پښتونخوا وطن په هر ځای کې به احتجاج به اړیکه کیږي. پرلت کې نس مچران پریکړې کړي دي زر تر زره به د میډیا سره هم شریکې کړي. دوی په یو لړ په ډېر لوی لاریون باندې مجبوریږي. د دوی مطالبات تر اوسه حکومت په سنجیدګۍ سره نه اخلي.
د صوبایي اسمبلی غړی او د پی ټی ایم مخکخ میرکلام وزیر د اتوار د ورځې د پرلت پترس کې وایي د علي وزیر او د غورځنګ د نورو پلویانو د راخوشي کولو پورې به خپله مبارزه جاری ساتي.
په دې کې زمونږ غوښتنه دا ده چې کمباندي ملګري دي د علي وزیر علي پښتین فهیم وزیر او ویس عبدال د دې ملګرو راخلاصېدل دي. نو دا بنیادي طور باندې هلته چې کوم پرلت ته یې ډېرې ورځې وشوې دي هغې په ملګرتیا باندې احتجاجونه کېږي.
په علي وزیر او د پی ټی ایم په نورو پلویانو په جوړو شویو رسمي مقدمو کې په دوی باندې د ریاست ضد وینا کولو او د ریاست په ضد د ولس د راپارولو تورونه لګولې شوي دي. خو د غورځنګ مشر منظور پښتین او د پی ټی ایم نورو غړو دا تورونه په بیا بیا رد کړي دي. او په کراچۍ کې منظور پښتین د سین اسمبلی مخې ته د احتجاجي لاریون پر مهال دریس خپل کړی دی چې سرنګ د پنجاب صوبایي حکومت د تحریک لبیک پاکستان د مشر سعد رضوی او د هغوی د نورو پلویانو په ضد درج شوي مقدمې بیرته اخیستلی دي. نو دوی د سین د حکومت نه د علي وزیر په لړ کې هم دغه رقم غوښتنه کوي. خو په سین کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په پېښور کې د پرورۍ په 21مه نیټه په خبري کانفرنس کې ویلي وو چې هغوی په سین صوبه کې د علي وزیر په ضد د درج شویو مقدمو د ختمولو آئینی او قانوني واک اختیار نه لري.
highest forums pe national security committee mein
dalwadi pae pagwando lakada qaumi salamati pagwanda ki ma da ali wazir da khoshikawlo ughtana tartul awal kadi wa خو ماته ویلې شوې وو چې هغه ته په یو کیس کې ضمانت ورکړې شوې ده. خو په عدالتونو کې پرې نورې مقدمې روانې دي. زه به ولې نه غواړم چې هغه دې راخلاص شي. هغه او د هغه کورنۍ ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي. یاد دی وی چې د قومي اسمبلی غړی علي وزیر په 2000 کې د دسمبر په 14مه نیټه په پېښور کې د پولیسو لخوا نیولې شوی وو او د هغې وروسته بیا د سند پولیسو ته حواله کړی شوی وو او سپریم کورټ په یوه مقدمه کې په ضمانت داغه د خوشی کولو امر هم ورکړی دی. خو د کراچۍ په یو عدالت کې د هغه په ضد په دوو نورو مقدمو کې اورېدنه روانه ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پاکستان پیپلز ګوند نن د تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت پر ضد خپل لانګ مارچ یا لاریون له کراچۍ څخه پیل کړی دی. دا وخت موږ سره زموږ همکار نیاز علي د کراچۍ نه په ټلیفون دی. نیاز علي، که تاسو اوریدونکو ته د دې لاریون په اړه معلومات ورکړي چې څه صورتحال دی او دغلته څه روان دي؟
ډیره مننه انیس اجمل صاحبہ. کومنګ د پاکستان پیپلز ګوند چې کوم په وړاندې د احتجاج اعلان کړی وو، د هغوی د هغه پریکړې نن عملي کړ او د خپل دغه احتجاجي لارونی لږه شپه وړاندې د پاکستان د وخت مطابق 2 بجې د قائد اعظم د مقبرې سره دا لاروین د اسلام آباد په لوري روان شوی دی. او اوس دا وخت دوی احتجاجي لاروین چې کوم دی، چې په کوم د دې مشري پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری کوي، هغه بدین ته د سن چې کوم لدا هغه ته نږدې شوي دي او دا لاروین حل ته روان دي. دوی چې د خپل احتجاج کوم شډول اعلان کړی دی، نو هغه وایي چې نن شپه به دوی د حیدرآباد او بیا ور سره سره چې نږدې کومه سیمه د مورو په نوم باندې یادیږي، هلته به دوی چې کوم دی شپه کوي او سهار به بیا د هغه ځینه نور خلک ورسره هم وځي. نن چې په کراچۍ کې بلاول بټو زرداری په حکومت باندې بیا هغه تورونه ولګول چې د 2013 کال ټاکنې په درغلوي دا حکومت چې کوم دی جوړ شوی دی او عمران خان دې سمدستي استعفا ورکړي. خو هم په دغه وخت کې په سیم وخت کې بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت هم د سن حکومت پر ضد د پرون د کراچۍ په ګوټکی سیمه څخه خپل احتجاجي لارون شو کړی دی، چې ورته د هغوی د کراچۍ چې د پارټۍ کم مشر دی علي زیدی او بیا نور مشران وینا کوي. هغوی دا وایي چې زمونږ د احتجاجي لارون به په شپږم مارچ کراچۍ ته رسي او هلته به لویه جلسه او احتجاجي پرلت وهي. کمنګ د پاکستان پیپلز ګوند د احتجاجي لارون په اړه وایو، نو دا د 8 مارچ دوی کم شډول ورکړی دی چې دا به اسلام آباد ته رسي او هلته به بیا ورسره د پنجاب او د سند د بیلا بیلا سیمو خلک چې کم دي هغه راضی او التبه د حکومت په ضد لوی احتجاج کوي. پوړان د څنګه د پاکستان عوامي نېشنل ګوند هم د دې تایید کړو چې هغه به هم په نهم لسم مار د پیښور نروزی او اسلام آباد تبا راضی. انیس اجمل صاحب
صحیح ډېره مننه نیاز علی د معلوماتو را کول. اوریدونکو تاسو د همکار نیاز علی نه اوریدل چې پاکستان پیپلز ګوند نن د تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت پر ضد خپل لانګ مارچ یا لاریون له کراچۍ څخه پیل کړی دی. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت په درغلیو راغلی دی، خو بیا حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې اپوزیشن ګوندونه ځان د احتساب نه د بچ کولو لپاره راوتی دی. ام په دې موضوع کې پاتې کېږو. د پاکستان مسلم لیگ نواز او د بلوچستان نېشنل پارټي مشرانو پرون د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک د راوړلو په اړه ملاقات کړې ده. په لاهور کې شوې تر دې لیدنې وروسته شهباز شریف او سردار اختر جان مینګل خبریالانو ته ویلي چې حکومت را بخنه غواړم چې وخت را رسیدلی چې نور د عمران خان په مشرۍ حکومت څخه د دې هیواد خلک خلاص کړل شي. اس به اختلاف شاوخوا درې اونۍ وړاندې د وزیر اعظم پر ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک راوړلو اعلان کړی و، خو وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د حزب اختلاف د اقدام ته تیار دی او مقابله به یې کوي. تفصیل د سراج زهیر په رپورت کې اورو.
د ملاقات وروسته دواړو مشرانو په خبري کانفرنس کې وې چې دوی د وزیر اعظم عمران خان ضد په عدم اعتماد تحریک راوړو باندې سلا شوي او تر ډېر حدې په دې کار سرته رسولې. د پاکستان مسلم لیگ نن صدر محمد شهباز شریف وې چې اوس وخت راغلی چې د پاکستان ولس ځان د دې حکومت نه خلاص کړي شي.
اصولی فیصلہ پی ڈی ایم نے کیا ہے مکمل
اتفاق دیوئی داد میں اعتماد چکم اصولی فیصلہ پی ڈی ایم کڑی دا پاکی زمون ترمین دا پورے اتفاق او یو والے دے او دا پاکستان دا دوش کروڑا اولس دا خوف مطابق دا دی حکومت نا دا خلاصی لپارا مون ٹول دا پی ڈی ایم گڑی پا دی یو خلیو
ممبرز پی ڈی ایم کے پی ایم ایل این اس کے اوپر مکمل طور پر ہم یکسو ہیں.
دارنگ دا فروری پا درویشتم دا پاکستان مسلم لیگ نون ویان دی مریم اورنگزیب لاہور کے رسنیوں سر خبروں کے ویلی وو دلی په پنځل شلټ وځي پس د وزیر اعظم عمران خان ضد تحریک عدم اعتماد راوړي. په داسې حال کې چې پاکستان پیپلز پارټي د حکومت ضد د روانې میاشتې په 28مه او پی ڈی ایم د مارچ په 30مه د حکومت ضد لانګ مارچ اعلان کړي او بل پلو اپوزیشن ګوندونه وایي چې د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک تیاری یې نیولې، په حکومت به څه اثرات پریوزي؟ مشال ریډیو چې په پیښور کې د خبریال او سیاسي چارو شنونکو محمود جان بابر نو پوښتل نو هغه وې
اپوزیشن ته ټول د دې خبرې پته ده چې پاکستان کې په ادارو کې د نن چې کوم سپورټ د عمران خان او د هغه هم دې ته اشاره ملو شوې دي. څنګه چې تاسو کتلی دي چې دا اوس پاکستان د آی ایس آی ته هدایت کړی شوی دی د خپل لغه طرف نه چې تاسو به په سیاسي معاملاتو کې نور ګوتې نه وښیي، نو اپوزیشن ته اوس دې خبرې په خپل د نن د پاکستان د انټرنل پالیټکس نه د اندرونی چې کوم سیاست دی د هغه نه هم اندازه شوی چې عمران خان اوس هغه عمر مضبوط نه دی پاتې.
بل پل وزیر اعظم عمران خان د فروری په 13مه په منډي بهاودین کې یوې جلسې ته وینا کې ویلي چې اپوزیشن ګوندونه عدم اعتماد راوړي او قبل تحریک راوڑی حکومت ورتا تیاری نیولی او مقابله به یې کوي. د اپوزیشن ګوندونو دریز دی چې د عمران خان حکومت را وستل شوی او په کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلی شوی، نو باید چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې وکړي. خو الیکشن کمیشن او حکومت دا تورونه ردوي او وایي د کال 2013 عامې ټول ټاکنې پاکي او رڼې شوی او حکومتي وزیرانو وار په وار ویلي چې اپوزیشن ګوندونو د خپلو مشرانو د درغلیو پټولو لپاره رایوزه شوی او جلسی او جلوسونه کوي، خو وزیر اعظم عمران خان بخپل عیني موده 15 کاله سرته رسوي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له 9 د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 21 کیلو هرتز. لنډې سپې 2011 15,000 14,500 او 1,380 کیلو هرتز.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان د علماو د مصالحاتي جرګې په کندهار کې د طالبانو چارواکو ترمنس تر خبرو وروسته ترنګلتیا ختمه شوې او د چمن او سپین بولدک لاره لنن څخه بیرته خلاص کړل شوې ده. ویل کېږي چې دواړه خیزه تجارت او د پیدل خلکو تګ راتګ هم پیل شوی دی. دا لاره د زیارت پر ورځ د دواړو لورو ترمنس د ډسو تر پیښې وروسته تړل شوې وه. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د سرحدي ښار چمن څخه د عالمانو او قبایلي جرګې د مشرانو یو هیئت د کندهار د گورنر اجی یوسف وفا سره لیدلی او ویلي دي چې ډېر ژر به د پاکستاني او افغاني چارواکو ترمنځ د سرحدي ستونزو په اړه یوه مهمه غونډه د چمن او سپین بولدک پر سرحدي پوله باندې وسی. د دې وروسته د دواړو هیوادو ترمنځ د تیرو درو ورځو څخه بنده سرحدي پوله بیرته خلاص شوې ده. د چمن څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې د پاکستان لخوا د جرګې مشري نامتو علمدین مفتی قاسم کړه، خو په دې جرګه کې د چمن ځین نور عالمان او قبایلی مشران هم شامل دي. او د چمن د ځای خبريالانو په وینا چې د زلې چارواکو لخوا یو پیغام هم د کندهار و گورنر ته رسول شوی دی، په کوم کې چې د پاکستان لخوا د افغانستان سره د امن او سولې خبره شوې ده. پر دې مهال د افغان چارواکو لخوا ویل شوی دی چې د تیر پنځشنبه په ورځ چې کومه نشته شوی و او پاغه کی مرګ ژوبله هم اوښتې و، هغه د دوی لپاره د خوښنی وړ خبره ده او غواړي چې پر اتلونکي پر دغه پوله دغه ډول ناوړی پیش نسی رامسته. په دې ترڅ کې د جرګې د ویان لخوا په جاري سوي یو مختصر بیان کې ویل سوي دي که پر اتلونکي کې د طالبان لخوا ډزې هم وسی خو پاکستان به جواب نه ورکوي. وروسته لدې د تیرو درو ورځو راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه سرحدي پوله نه یوازې د تجارت په مخ بیرته خلاص شوی ده، بلکې د اتفار د ورځې راهیسې و عادي خلکو ته هم د تګ راتګ اجازه ورکول شوې ده. بیا په خاصه توګه د پولي د بندش له امله ډېری خلک د پولي دواړو غاړو ته بند پاتې شوي وو، هغه هم وخپلو خپلو هیوادو ته ستانه شوي دي. د پولي د بیرته خلاصولو ته د چمن ډېری تجارو او قبایلي مشرانو هرکلی کړی دی او غوښتنه کړې ده چې په راتلونکي کې دغه ډول ناوړو پیښو څخه ځان وژغوري. په دې ترڅ کې د سیمې یو قبایلي مشر خان امن الله خان اڅکزي راته وویل
د چمن د بارډر د خلکو رزق روزګار ټول په دغه پورې مربوط دی. د چمن پر بارډر باندې نو خلک ډېر خوشحاله دي، ډېر اطمینان ظاهروي، ځکه چې دا دواړه برادر ملکونه دي، اسلامي ملکونه دي. د دوی په مابینځ کې په کار نه دی چې داسې شخړه راشي. د دې تر مخه باید چې دوی خپل هغه کم سرکاري د دوی وفتونه دي په هغه سطح باندې د دوی مذاکرات یي. نو د دې په حواله د افغانستان خلک د بولدک او د بارډر خلک هم ډېر خوشبینه دي او زموږ د چمن خلک هم ډېر خوشحاله دي. بس کاروبار یې ایله سو د رسکو د روزۍ یو ترتیب یې بند و. دا دوې درې ورځې ډېره سخته پریشاني.
د دې ونې ورده چې د پنځشنبه یا د جمعرات په ورځ پر دغه سرحدي پوله د پاکستاني او افغاني سرتیرو ترمنځ نښته شوې وه، چې له امله د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ نه یوازې سرحدي پوله بنده شوې وه، بلکې د عادي خلکو تر څنګ تجارت ته هم تر اغیز لاندې راغلی وو. او د ځینو آزادو سرچینو له خولې چې په پیښه کې څه مالي او ځاني زیان هم اوښتی وو، خو تر دم ګړی پورې د پاکستان لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. که څه هم په دې اړه مې څو ځله د چمن د ډپټي کمشنر جمعداد مندوخیل سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
د لویدیزو هیوادونو یوې ډلې موافقه کړې چې د پیسو د لیږد نړیوال سیستم ته د یو شمیر روسي بانکونو لاسرسی بند کړي. د هیوادونو د دغې مجموعي مشري امریکا، اروپایي ټولنه او برتانیا کوي او دوی د روسیې په مرکزي بانک هم محدودین کې اقدامات وضع کړي دي. دوی په روسي دا بندیزونه داسې مهال لګوي چې په اوکراین د روسي ځواکونو یرغل څلورمې ورځې ته وغځېد. په دې اړه تفصیل اسدالله لودین راکوي.
د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی وایي ل سویفت یا د پیسو د لیږد ل نړیوال سیستم نه د روسیې د یو شمیر بانکونو ایستل پر روسیې د لګول شویو بندیزونو تر ټولو سخت گزار دی. پر روسیې د بندیزونو دا موافقه د امریکا، اروپایي ټولنې، بریتانیا، جرمني، فرانسې، ایټالیا او کاناډا لخوا شوې ده. سویفت د پیسو د لیږد ترڅنګ د پیغام رسولو یو نړیوال سیستم هم دی چې د نړۍ په کچه زرګونه مالي موسسې له یو بل سره وصلوي. د دغه سیستم مرکز د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی چې یوولس زره مالي بنسټونه او 200 هیوادونه او سیمې سره نښلوي او بانکونو ته د پیسو د انتقال معلومات ورکوي. پر روسیې دا بندیزونه تیره ورځ اعلان شول او په دې اقدام کې ښکېلو هیوادونو ویلي چې دا کار به د روسیې د مالي دفاع سیستم کمزوری او روسی روبل به آزاد سقوط خواته بوزي. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر اورسلا وندرلین ویلي دا بندیزونه به نړیوال مالی سیستم ته د روسی بانکونو لاسرسی محدود کړي او دوی به دا وړتیا ونه لري چې په نړیواله کچه فعالیت وکړي. نوموړی که څه هم ونه ویل چې د روسیې کوم بانکونه به دغو بندیزونو کې شاملېږي، خو زیات یې کړه چې دوی به دیلس کې ډېر بانکونه شامل کړي. د بندیزونو له دې اقدامه به د روسیې یو شمیر بانکونه ځکه مستثنا وي چې نړۍ وکولی شي روسیې ته د ګازو او تیلو پیسې ولېږدوي. د یادولو وړ ده چې روسیا اروپا ته د انرژۍ تر ټولو ستر صادرونکی هیواد دی. امریکایي چارواکو ویلي دا بندیزونه به د روسیې مرکزي بانک پر لویدیځو هیوادونو د 613 میلیارد ډالرو په ارزښت د سرو زرو او بهرنیو اثارو له خرڅلاو هم منع کړي. دا هغه اقدام دی چې د اعلامیې له مخې کم وخت کې به یې اغېز محسوس وي او د روسیې روبل ارزښت به هم یو دم په ځمکه وولي. دا اقدامات داسې محل کېږي چې نن پر اوکراین د روسیې د یرغل څلورمه ورځ ده. د اوکراین د پلازمینې کیف اوسیدونکو ویلي نن سهار وختي هم دغلته د یوې چاودنې او څو نورو درنو وسلو غږونه اورېدل شوي او د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف ته نږدې هم سخته جګړه روانه ده.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال رادیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د یوکرین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي هیواد یې له روسیې سره د سولې خبرو ته تیار دی خو په بیلاروس کې نه کوي. نوموړي نن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د سولې خبرې په وارسا، براتسلاوا، استنبول، بوداپست یا باکو کې کېدای شي. تر دې مخکې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو له اوکرین چارواکو سره د خبرو لپاره روسیې پلاوی د بیلاروس هومیل ښار ته رسیدلی دی. هلته اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې اوکراین ته وسلې ورکړي سو د روسي پوځیانو په وړاندې چې په دې هیواد یې یرغل کړی دی د ځان دفاع وکړي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د جرمني حکومت ویلي چې اوکراین ته د ټانک ضد زر او د الوتکو ضد 1500 سټنګر توغندي ورکوي څو د روسیې د هوایي ځواکونو د حملو پر وړاندې خپله وړتیا لوړه کړي. دا اقدام د اوکراین د جګړې په اړه د جرمني په پالیسۍ کې جدي بدلون ښیي. جرمني همداراز پرون وویل هالند ته اجازه ورکوي چې په جرمني کې جوړې شوې د ټانک ضد لسګونه دستګاوې د اوکراین پوځ ته ورکړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل د اوکراین اشغال یو مهم بدلون دی او اوس دوی دا دنده لري چې هر ممکن اقدام ترسره کړي څو اوکراین د پوینا د پوتین د اشغالګر پوځ پر وړاندې خپل دفاع وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د جرمني د دې پریکړې هرکلی کړی او ترې غوښتي دي چې خپل دې دریځ ته دوام ورکړي. له دې مخکې د پولنډ صدر اعظم ماتیو موراویتسکی پر لویدیځو هیوادونو له دې کبله انتقاد وکړ چې د پوینا له اوکراین څخه یې عملي ملاتړ ونه کړ او د روسیې پر ضد یې داسې ملاماتوونکي بندیزونه ونه لګول چې پوتین شاتک ته اړ کړي. ښاغلی موراویتسکی په ځانګړي ډول پر جرمني انتقاد وکړ چې اوکراین ته یې وسلې نه دي ورکړي. همداراز هالند پرون اعلان وکړ چې د کیف له غوښتنې سره سم به اوکراین ته دافع هوا او د ټانک ضد سیستمونه ورکړي. د هالند حکومت د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې 200 د الوتکو ضد سټنګر توغندي او د پانسر فاوست یا اوسپنیز سوک په نوم د ټانک ضد 50 دستګاوې به د هغو له 400 توغندیو سره یو ځای اوکراین ته واستوي. ډیری لویدیځو هیوادونو اوکراین ته د دفاعي وسلو استول پیل کړي دي او پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه اعلان کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې د منور شان بلند خبرونه وورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د سند اسمبلی مخې ته له احتجاجي پرلت سره د یووالي په ترڅ کې نن د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په یو شمېر ښارونو کې هم احتجاجونه مظاهره کوي. په کراچۍ کې دغه احتجاجي پرلت د منظور پښتین په مشرۍ د فروری 13 راهیسې دوام لري. دوی له سند حکومت غوښتنه کوي چې د علي وزیر او نورو ملګرو پر ضد مقدمې ختمې او دوی د خوشي کړي. خو سند حکومت وایي چې دغه مقدمې په عدالتونو کې روانې دي او دوی یې د ختمولو اختیار نه لري. د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ نور ملګری د ریاست خلاف د وینا په تور د محل د کراچۍ په زندان کې دی خو دوی دا تور ردوي. پاکستان پیپلز پارټي نن د وفاقي حکومت پر ضد له کراچۍ څخه د اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون پیل کړ او وایي د مارچ په 8 به اسلام آباد ته رسیږي. د ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون یو وار بیا تور پورې کړ چې عمران خان د انتخاباتي درغلې له لارې وخت رسیدلی. عمران خان او انتخاباتي کمیشن تل دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان هوایي شرکت پی آی اے نن پولند ته دوه الوتکې استوي چې له یوکرین وتلي پاکستانیان خپل هیواد ته ستانه کړي. د پاکستان سفارت پرون په ټویټر باندې لیکلي دي یوکرین له بیلابیلو ښارونو څخه دریش نور پاکستانی زده کوونکي لیووف ښار ته ورسېدلي چې دوی به یې په ګاډو کې د پولند سرحد ته رسوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د ایټمي انرژي څارونکو اداره آی اے ای اے د مارچ په 3 د یوکرین په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. ویل کېږي په دې غونډه کې به د ایټمي موادو په خوندیتوب، امنیت او حفاظتي اقداماتو د یوکرین د صورتحال اثراتو ته کتنه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې یوکرین د روس یرغل نن څلورمه ورځ ده او داسې ښکاري چې روسي ځواکونو د سرخار کیف محاصرې لپاره هڅې زیاتې کړې. د پاکستان سوپر لیګ کرکټ 1 پړاو سیالیو اخیری یا فاینل لوبه نن د کراچۍ په قذافی سټیډیم کې کیږي. دا سیالي به د ملتان سلطانز او لاهور قلندرز لوبډالو ترمنځ وي چې د پاکستان له وخت سره سم به د ماښام په 9 بجې پیلېږي. په دې شلو ورځو سیالیو کې شپږ لوبډالو برخه اخیستې وه چې پکې تر اوسه 3 میچونه وشول.
لاند خبرونه د منور شان اوریدل ورسوس ته یو بل ریپورت طرف ته. نن د خوست خار د متون مینې سړک په شاوخوا کې د دویم سړک د جوړولو کار پیل شوی دی. خوست خار چې شاوخوا شپږ تک کاله مخکې په سنی ځای کې آباد شوی سړکونه یې واړه دي او د سهار لخوا خار ته داخلي دن کې گاڑی د غنی غنی لبچې په ساتونو ساتونو انتظار کوي. د خوست اوسیدونکو بیا د اقدام ته خوشاله دي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې.
د خوست خار په شمال لوري کې متون مینې ته د غزیدلی سړک په خوا کې د دویم سړک د جوړېدو کار پیل شو. ځای خلک وایي د سهار لخوا په دې سړک د ګاډو ډیره ګڼه ګوڼه وي او د همدې ګڼه ګوڼې د لاسه خلک پر وخت خپل ټاکلي ځای ته نشي رسېدلی. په یاد سړک د متون له خلکو سربیره خوست خار ته د موساخیل او قلندر ولسوالیو د خلکو موټر هم تګ او راتګ کوي. خوست خاروال قاری بسم الله متون مینې ته د دویم سړک د جوړېدو د کار په پیل ځای کې مشال راډیو ته وویل یا سړک به شل متر پلان جوړ شي چې له دوه طرفه سړک سربیره به منځ کې ګلدان ولري.
دا د متون مینې سړک ده تقریبا 4 کیلومتره اوږدوالی لري. نو دا ان شاء الله په کم وخت کې به سرته ورسیږي. دې په خاطر چې خلکو غوښتنه ډیره وه د خپل شرولای په وسیله ته ان شاء الله خما مسیر ته راو تر څو چې موږ به د جام منځريږي چې به شرکت په قرارداد وکړي قیریږي.
د سړکونو فریکاسان هم د خوست خار د ټولو عبوري سړکونو دولای نه کول د اوس وخت مهمه اړتیا بولي. د خاروالۍ تخنیکی سرکار انجینر عبدالبصیر محمد زی وایي
سړولای کوشش کوي چې د خپل انکشافي بودیجې ډیره برخه سړکونو ته ځانګړې کړي. نو د 14 یو کول چې نوې شروع کیږي او د شرولای بودیجې منځوريږي بودیجې د منځوري دو سره به خوست ټول داخلي سړکونه او هغه سړکونه چې خوست شهر نه بیرون ته وتلي دي دغه اکثریت بود ولنه کیږي.
ځای خلک هم د متون مینې او ورغه کلی سړک د دولنه کېدو د کارونو پیل ته خوښ دي. د متون قوم د مندخیلو کلی اوسیدونکي حاجی قدرت وایي
په دې کې به روزانه هفتانه میاشتنه زموږ یو ماشوم یو سپینګیره یو ستر سړی د دې وجه قرباني کېده چې سړک تنګ وو موټر وو ډېر اکسیډنټ کېده.
د باک ولسوالۍ اوسیدونکی نیاز میر وایي د داود خان له وخت څخه د دې سړک دوه لینه کیدل په پام کې و، خو د امکاناتو او شرایطو د نشتون له کبله کار تر اوسه پاتې و.
دا سړک به مخکې نه موږ رفتمات کول او ډېر زیاته ګڼه ګوڼه پوه. الحمدلله چې نن دغه سړک ته عملي هغه جنبه ورغوسته کېږي کومه چې د داود خان په وخت کې جوړه وه، او نن د سړک ډبل کېږي. د پورته د مساخیلو د متون د خلکو مشکل په حل کېږي. ډېر تنګ ده، ډېرې ترافیکي پیښې موږ لیدلې دي، دغې تنګولي په اساس موندلې دي، ځکه دا یو لوز ده.
خوست والي مولوي محمد نبی عمری په خپلو خبرو کې وویل د ښار ټول سړکونه، پلونه او خاملارې چې په تګ او راتګ کې خلکو ته ستونزې جوړې کړي په اساسي ډول جوړې او ورغول شي. خوست ښار چې په اوسني موقعیت کې له خواو شش پیتو کلونو را په دې خوا بد شوی، د خلکو او موټرو اوسنۍ ګڼې ګوڼې ته په کتو د دې وخت له اړتیاو وړوکی دی او تر خلکو د پراخولو او لویولو غوښتنې کړې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک کې کوم د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف وایي چې په ځوانانو کې د سختدریزۍ د رجحان ختمولو لپاره ځانګړي کارونه کوي. دوی دا خبره د پاکستان سینټ د بشري حقونو د قایمه کمیټې غونډې په غبرګون کې کړې ده. کمیټې د فروری په 15مه په یو غونډه کې ویلي وو چې په پاکستان کې د پارېدلو بلوګرو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د خلکو د وژنو په پیښو کې زیات شمېر ځوانان ښکېل وي. د چارو څېړونکي بیا وایي د ځوانانو په سختدریزۍ کې ښکېلتیا وجې د کار روزګار کموالی په تعلیمي نصاب کې سختدریزه مواد او ریاست تګلاری دي، خو حکومت وایي چې د ځوانانو لپاره د روزګار ترڅنګ په نصاب کې بدلونونه ورسره د تفریح لپاره داسې موقع برابروي چې له مخې هغې له سخت دریځه کړنو راوګرځوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ حکومت وایي چې دوی ځوانان له سخت دریځې او تشدد پیښونه د بچ کولو لپاره د روزګار، لوبو او تعلیم په برخه کې یو شمېر اقدامات کړي دي. د دې ګوند غړیو د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ځوانانو لپاره د قایمه کمیټې مشر محمد ادریس د فروری په 26مه مشال ریډیو ته وویل چې ځوانان د تحریک انصاف ګوند په لومړیتوبونو کې شامل دي او هڅه کوي چې د تفریح، مالی مرستو او تعلیم له لارې ځوانان له بدو کړنو منع کړي.
ځوانانو لپاره موږ کوشش کړی چې موږ اویرنس راولو، دا کوم هیلدی اکټیویټیز دي چې ځوان مونږه زیات انوالو. زمونږ د حکومت کوم مین فوکس دی دی وخت کې کتا سو ګورې د زمونږ د مدرسې یونیورسيټي جدا جدا د باندې روان دي، د ګر باندې روان دي. موږ کوشش ته چې دا خپل کوم کمباین کو یو ځای کو او دا ریټ کوم مینس کې چې راکې پیدا شوی دا کې ختم کو. چې څنګه پدې کې موږ سره انوال شي نو دا اکټیویټي نه دا ختم شي، دا کوم څه کوم طرف ته اکستریمست طرف ته روان شي هغه شی به ختم شي. ورسره
محمد ادریس ته خبره په داسې وخت کې کړی چې د بشري حقوقو لپاره د سېنات قائمه کمیټه د فروری په 15مه د مذهب سپکاوي د پیښو پړه د یوې غونډې پر مهال وویل چې د تشدد او سختدریزۍ په 90% د پیښو کې ځوانان ککړ وي. په دې اړه مې د کمیټې له غړو سره د خبرو هڅه وکړه خو ټلیفون یې اوچت نه کړ. البته د پاکستان ډان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼو د فروری په 26مه په خپلو رپورټونو کې لیکلي چې د قائمه کمیټې په غونډه کې ویلي شوي چې د پنجاب په سیالکوټ کې د مذهب سپکاوي په تور د 2021 کال د دسمبر په 3مه د وژل شوي سریلنکایي وګړي په وژنه کې په 130 تورنو کسانو کې 140 داسې وو چې عمرونه یې د 1300 کلونو ترمنځ وو. د پېښور یونیورسيټي د سولې شخړو د مطالعاتي مرکز استاد ډاکټر جمیل چترایی وایي چې د پاکستان د آبادۍ زیاتره برخه ځوانان دي او په اکثرو قهرجنو مظاهرو کې ځوانان زیات وي.
که په دې دنیا ځان له ښېګړه نشم کولی نو د آخرت ځان له یو ډریم لینډ کې ځان له جوړ کړم. نو ډېر فیکټرز دي چې د هغې د وجې نه داسې موبس کې وي، که په ټروریزم کې وي، که په پولیټیکل موومنټس کې وي، بایکې تاسو ته زلمی نسل به یقینا په فرنٹ لائن ښکاری. بےروزگاری خو یو ډیر غټ فیکٹر دی چې وایي چې اوزګار دماغ چې دی هغه د شلو شیطانانو کوري. نو هغه خو لازمن یو غټ فیکٹر دی او تعلیمي نظام کې ډیر زیاتې مسلې دي. خو د دې نه ټول نه غټه مسله د ریاست خپل پالیسي ده چې سټیټ خپل وګړي کوم طرف ته بوتله غواړي.
په پیښور کې سیډونکو ډاکټر درویش اپریدی بیا مشال لريو ته ویل چې ترسو د پاکستان حکومت له تعلیمي نصاب سخت دریزه مواد نوی لري کړي او په خپل پالیسیو کې بدلون نوی راوستي، په ځوانانو د تشدد او سخت دریزه د اثراتو مخنیوي ګرانه ده.
مونږ په ملک کې په دې ریاست کې دغه چې کومه سخت ریزی ده دغه د ځوانانو کې د ریاست ته لارې رانه نوتې ده. د ریاستي چې کوم سوچ دی او په کوم سوچ باندې دغه ریاست او د دې ادارې ولاړې دي او ځانې ساتلې دي. زه پکې تعلیمي نصاب دغه دو قومي نظریه د شروع نه د کوټوالي نه ماشوم ته همدغه سوچ په سکول کې په جومات کې دغه د ماسکو کې اچول شي، نو ظاهره خبره ده هغه بیا په همدغه لاینز باندې سوچ کوي او همدغه شان جذباتي او یو اکسکلوسیو نظر به خپلوي.
بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم د مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د دسمبر په 23مه په لاهور کې د عالمانو له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي وو تر دې دمه یې له 300 کتابونو څخه هغه مواد لرې کړي چې په ټولنه کې کرکه، نفرت او تشدد خوروي. نوموړي زیاته کړې وه چې په ملي نصاب کې داسې یو کتاب هم نشته چې د فرقهواریت، سخت دریځۍ او یا هم د تشدد خبره پکې شوې وي.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
په کورمه کې حکومتي چارواکو د ترقیاتي پروژو د عملي کول لپاره لسای خلکو سره مشاورتي جرګې روانې کړې دي. په دغه مات کې دوه جرګې وشوې او د ګل په ورځ به چارواکي لسای خلکو سره یو بل ناسته کوي. بلخو سیاسي او مدني فعالان تور پوری کوي چې حکومت دا ټول اقدامات په راتلونکو انتخابات، بلدیاتي انتخابات لپاره د مهم په توګه کوي. په دې اړه تفصیل د طارق اورگزی په رپورت کې.
په کورما کې حکومتي چارواکو راتلونکي سلانه ترقیاتي منصوبې پر عملي کولو د سیمې له مشرانو او ځوانانو سره مشورتي جرګې روانې کړې دي. دا مشورتي جرګې له زیارت ورځې شروع دي چې پیل یې په ساده کې وشول، بیا په پړچنار کې کېناستل او تر دې پس یاد عمل به په نورو قبایلي سیمو کې کېږي. د صوبې وزیر انور زیب خان وایي حکومت په قبایلي ضلعو کې ترقیاتي پروژې د ځایي خلکو په خوښه او علاقې ته د ضرورت پر بنیاد مخکې بوتلل غواړي، ولې چې د ځپلي شویو سیمو پرمختګ په باهمي مشوره او تعاون ممکن کېدای شي.
دا لوکل خلک دي، لوکل خلک په لوکل مسلو باندې ښه پوهیږي، نو ان شاء الله چې هم د دوی د مشاورت مطابق، د دوی د تجاویز مطابق موږ دا پروسس مخکې بوځو.
بلخوا سیاسي او مدني فعال عبدالغفار اورگزی په حکومت نیوکه وکړي او وی ویل چې په دریو کالو کې د قبایلو پرمختګ نه دی شوی او نو مخکې ورته داسې په نظر راځي، ولې چې په قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی ایوارډ کې پوره برخه لا هم نه ده ملو شوی او نو ویل شوی 100 ارب روپۍ د کال تر اوسه قربان دی لګیدلې دي. عبدالغفار اورگزی د مشورتي جرګو په نامه شروع د ټول عمل پر یو درشم د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپاین چلولو د حکومت یو چالو بللو.
دا سبب بیا هم چې کوم دی په لوړ کورم کې یو مشورتي جرګه دی، دا صرف کمپاین چلول دي. 31 مارچ ته د حکومتي یو گیم دی، نو حکومت ته اوس دا سوچولې کې مخکې دا سوچولې نه کول او حکومتي وادي ففاټه سره شوې دي. 100 ارب د سالانه بیس باندې هغه فاټه کې ولګي او 3% ان اف سی ایوارډ دی قبایلو لور کې.
فاټه په خیبر پختونخوا کې تر ور شامل دو پس حکومت د قبایلي ضلعو پرمختګ او هغلتا اصلاحات عملی کول لپاره اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام شروع کړي چې لمخې په اول پړاو کې 24 ارب روپۍ ولګول شوې. په کورما کې د یاد پروګرام لمخې په دریو کالو کې 43 ارب روپۍ د ترقیاتي کارونو او اصلاحاتو په مد کې حکومت د لګولو خبره کړې. د ضلع مشر وصال خان خټک په جرګو کې د تیر پروګرام تفصیلات وړاندې کړل او سره له هغوی مشورې راواخستلې چې باندې پرتونکو دویم پړاو کې ورته د عملي کولو ډاډ ورکړی شو.
زنه خبره به تاسو ته ښکاري چې 43 ارب روپۍ لګېدلې دي، کمی دي. دا هغه کې د ځمکو قیمتونه هم شته، په هغه کې د ډیپارټمنټ د پوسټونو دغه خرچې هم شته، نوی ډیپارټمنټ راتلو هم شته. اوس چې کم فیز دی د حکومت، دا توجه هم دی، دا ترجیح هم دی چې د خلکو نه تپوس کو چې ستاسو د راتلونکو درې کالو کې نور سه ضروریات تی.
د پاکستان حکومت د 2013 کال د مئی اخیری اونۍ کې په آئین کې تر 15 بدلون وروسته د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبې ورګډې کړې. د انضمام پر وخت حکومت ویلي ول چې په دغو سیمو به د 10 کالونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو هغه ژمنه تر اوسه نه ده عملي کړې. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د شمالي وزیرستان د استادانو اتحادیې د مارچ له لومړۍ نیټې څخه د خپلو غوښتنو لپاره د ټولو سکولونو د تړلو اعلان کړی دی. دوی ویلي تر څو استادانو ته بندې تنخواګانې نوي ورکړل شوي، تر هغې به اړتال ته دوام ورکوي. خو د ضلعي د تعلیم محکمې چارواکو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د تنخواګانو د مسلې د هواري کوشش کوي، البته زیاته کړې چې هغو استادانو ته به هیڅ رعایت ورنکړي چې له سکولونو غیر حاضر وي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د شمالی وزیرستان سرکاری اسکولونو اتحادیه مشر استاد عزیز دا وړ وویل چې د ګوست ټیچر په نامه بې ځایه استادان تنګولی شي، په تنخواګانو کې ورنه کټوتی کوي، د مارچ لومړۍ نیټې نه ټول اسکولونه بندوي. د سرکاری اسکولونو استادانو اتحادیه یو بلغړی عبدالحمید وایي چې د ایټه په ذریعه 9.5 استادان او 143 کلاس 4 ملازمین دي چې له دندو یې لرې کړي، تنخواګانې نه ورکوي.
سائنس ٹیچر جی کے مالو ہر مسئلہ دو سائنس انسٹرومینٹس دی کیمیکلز دی ادے پر بارے سے میر سے کہ مالو ڈبلیو ٹی آئی جے پر ستمبر سے میر وہ کردا پر شکل سے ورکڑا ہے وہ آغا تے 24 پلے انسٹرومینٹ رولی دی کیمیکلز رولی دی تو آغا ویسا تیرے دا تقسیم کری نہیں.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مشر جدون خان نه وپوښتل، نو دوی وویل چې وړاندې هم د سرکاري سکولونو استادانو لاریون کړی و، ټولې غوښتنې یې ومنلې. د ایټه په ذریعه برتی شوي استادانو انکوایری ریپورټ چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی نه راشي، نو تنخواګانې به یې خلاصې کړي، د لاریون په ځای د غوښتنې راوړي، خو د ډیوټي په سر به ورسره کله هم سمجوتا نه وکړي. نوموړي وویل څوک چې ډیوټي نه کړي له دندې به لرې کیږي، چې تنخوا اخلي نو هرومرو به ډیوټي کړي، کنی تنخوا به یې بند وي. شمالي وزیرستان کې عملیاتو پس حکومت او فوز د سکولونو فعالولو لپاره اقدامات پیل کړي او ډیری سکولونه فعال شوي. د ځایي ولس لخوا هم وخت په وخت شکایتونه شوي چې ډیری سکولونه غیر فعال دي او د حجرې په توګه کارولی شي، استادان ډیوټي ته نه ځي. د تعلیم څانګې مشران وایي چې د غیر فعال سکولونو فعالولو لپاره ګامونه پورته کیږي، کم استادان چې ډیوټي نه کړي ډیری له دندو لرې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په دې وروستیو کې د وسلوالو او پوځ ترمنځ په جګړو کې د خیبر ضلع ځپل شوي سبا قبیلي اوسیدونکي وایي جګړې په سیمه کې بنیادي سهولتونو ته زیان رسولې، خو حکومت یې د رغولو او نورو پرمختیایي کارونو په لړ کې هیڅ نه دي کړي. دوی زیاتوي په سیمه کې سکولونه، د صحت مرکزونه او کورونه لا هم ویجاړه پراته دي. خو له خیبره په کمی اسمبلۍ کې استاذ اقبال اپریدي ویلي چې هغه په ټولو قبیلو کې د پرمختیایي کارونو منصوبې د برابرۍ په بنیاد ویشلې دي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د باډې سپاک بلې متاثرین وایي چې په دې تیره بدمنۍ کې د دوی هر څه ویجاړ شوي او اوس دوی ډېرو سهولتونو ته اړتیا لري. دوی وایي د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو معاوضو نه لا هم محرومه دي او په پرمختیایي کارونو کې ورته څوک برخه نه ورکوي. د باړې سپاه قبیلې یو فعال تورابلی پردی مشال ریډیو ته وایي،
زموږ په علاقه کې یویش سکولونه دي سرکاري چې هغه کنډر پراته دي. دوی ما زموږ د سی ایل سی پی سروي دا چې مختلف علاقې زموږ تر ننه پورې د سروي نه محرومه دي، چې په هغه کې یوسف تالاب، نالا، ډورا، سسوی کی عمدا سے برچ وخیجی کی دی غرونو علاقو کی زمونگ سلور کالا مخ کی متاثرین واپس شوی دی. آغا علاقہ غیبی نکا لکڑ بابا ورسرا چکم زمونگ پاس تڑل شوی علاقی دی چپا آغوی لاتر اوسا واپسی ندا شوی. پائے کی سپیندرن، سندانا، نرگوسا، درین غری، سندپال، دریونڈی، شیخ مالینی کا دا علاقی دی دا دا سروی نا تنن پور محروم دی. کم دا بجلی نشتوال دی دا چیز مونگ کم جنگلات دی او آغا باندے خلق لگیا دی چونکہ زمونگ آلتا واپسی ندا شوی علاقو تا چی دا قدرتی جنگلات چکم دی ازمونگ سرمایہ چی دا چی آغا د ختمې دونه بچي.
د سپاه قبیلې یو مشر شیخ کل اپریدی هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
هلته چې کوم واټر چینل یا اسکول بوس کې نه دي یا سړکونه دي او د اسکول هسپتال وغیرہ دي چې په هغې باندې اوس زه کار وشي، ځکه چې یو ځل آی ډی پیز واپس شي نو هلته بیا لکه دوی له اوسېدل ډېر مشکل دي. یو طرف چې کور نه وي، بل د اسکول اوبه نه وي، بل چاته ته تعمیراتي کار کوې هغې لپاره اوبه نه وي، واټر چینل نه وي جوړ، نو بیا هلته زندگی ډېره مشکله شي. نو مونږ حکومت نه دا مطالبه ده چې زمونږ دا مسالې دي فوراً حل شي.
باډی نه د کمی اسمبلی غړی او د قبایلی او سرحدي مورو یعنی د سفران وزارت پارلیمانی سیکرټری اقبال پردی وایي چې د سپاه قبیلې په شمول به د باډي او تیرا د ټولو وګړو ستونزې هوارې کړل شي.
نو دا د چې یو کوم زموږ د ترقیاتي سکیمونو نه وتې نه دی. هایر سیکنډري سکولونه چې کوم دی دا غوی منظوري شوې ده. په دې کې چې کوم واړه سکولونه دي پرایمري هغه چې کوم دی کنه باقی دا په ټولو قومونو کې روان دي. سمال ډیم وسرن دغه شانتي مختلف سکیمونه روان دي. د ریشو په بنیاد باندې په ټولو قومونو کې انشاءالله ولزی د وسایل مطابق کار شروع دی او په دې کې به انشاءالله ولزی نه په میرټ سودابازی کیږي او نه به په دې کې چې کوم دی کنه د ترانسپیرنسی به خاص خیال ساتل شي چې په دې کې چرته کرپشن یا دو نمبری ونشي او د وسایل تقسیم به په ټولو قومونو باندې کیږي. انشاءالله زموږ پروګرام ډېر ښکلی روان دی او دا به لګی وي انشاءالله کال یو نیم پاتې دی. په دې کې به انشاءالله موږ دلی ورکو.
د باډې سپاه قبیلې آبادی یو اندازې مطابق څه باندې 15,000 نفوسونه پورته شوي او خواوشا 3,000 کورنۍ خپلو کلیو ته تر اوسه نه دي ستنې شوي. د خیبر په باډه او تیرا کې په 2003 کې د وسلوالو پر ضد عملیات شروع شوي وو چې له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي وو او دغه عملیات بیا په 2018 کې سرته رسېدلي. په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې باډه او تیرا یې د وسلوالو نه پاک کړي، زیاتره قبیلو کډوال ورستانه شوي او د بیا بحالۍ عمل پکې روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
پایونی مو بجا،
قانوني لارې
په دونی مو بجو،
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درېنی مو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
په خیبر پختونخوا کې د ځوان ډاکټرانو د کورونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د جوړو شوو ډلو لخوا هړتال نن په 9 ورځم دوام لري. دوی د فروری له 19 راهیسې د کورونا ټسټونه هم ودرولي دي. ډاکټرانو او عمله وایي چې له تېر یو کال راهیسې حکومت ورته د کورونا د مخنیوي په لړ کې د دوی د کار پیسې نه دي ورکړي. الته بیا چارواکي وایي چې دغو ډاکټرانو د کار ویریفیکیشن یا کره کتنه به کوي چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره ورته ذمہواریان سپارل شوي. تفصیل شبیر جان راکوي.
دغه احتجاج کوونکي ډاکټرانو د 19 فروری نه په ټوله خیبر پختونخوا کې د کرونا وبا سره تړلو ټولو ذمهواریانو تر سره کولو نه بایکاټ اعلان کړی دی او حکومت او صحت محکمې نه یې غوښتنه کړې ده چې دوی ته دې زر تر زره کرونا وبا کې د کار کولو پیسې ورکړل شي، کوم چې خوشا د تیر یو کال نه نه دي ورکړل شوي. د ریپیډ ریسپانس یونټ د احتجاج کوونکو ډاکټرانو مشر ډاکټر نور محمد مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
د اتوار په ورځ، د اختر په ورځ، د باران، د شپې، د ورځې، دا ټیمونه داسې ریسکی چې هغه خطرناک ترین جراثیم و، او هغې ته به دا ډاکټران او دا ټیکنیشینز، دا هیلت سټاف، ته د هغوی نه به سیمپل اخیستلی او هغه سیمپل به خپل ګاډو کې راوړلی او هغه به لیبارټریانو ته یا د ډی ایچ او دفتر پورې وړلی. خو بدقسمتۍ نه چې کله د پیسو خبره راشي نو هغې د ویریفیکیشن یو بهانه جوړه کړله. موږ سوچو کې نورې پیسې نشته، زموږ تنخواګانې دي، زموږ کلینیکونه خو بند دي، زموږ بله د ګټې ذریعه نشته، دغه یو سرکاري تنخواه ده او هغه مرانه زیات تر پیویل په مد کې لاړه شي، ځکه د ورځې لس کیسونو پسې زموږ ټیمونه تللي دي. ار یو ټیم سره 10 یونین کونسل می دار سړي فیملیز دی بیماری وی دا ډاکټر مجبور شو چې دی یو پیسې لو واغستله سیمپلز نه فیلل بایکاټ کړی دی.
بلخوا ته د ډاکټرانو صوبایي سازمانونو پروینشل ډاکټرز اسوسییشن او د ځوانانو ډاکټرانو اتحادی هم د دوی ملاتړ اعلان کړی دی او راتلونکي هفته نه دوی سره د مکمل بایکاټ اعلان هم کړی دی. د ډاکټرانو صوبایي تنظیم مشر ډاکټر سلیم خان یوسفزی مشال لیډو ته وایي
پروینشل ډاکټرز اسوسییشن د دې بالکل حمایت کوي، د دې د اجازه دي زر تر زره ورکړل شي چې دوی طرف دی وبا کی چونکہ بہترین کار کو زمنگا ہیلتھ کمیونٹی کا ڈاکٹر دی کا نرسز دی کا پیرامیڈکس دی نو دی تعداد ور کل پکار دی جدا سی پا گران حالات کی چی یودا سی بیماری چی جان لے ووا چپاہ کی زمنگا تقریباً ڈاکٹر نرسز پیرامیڈکس یا 112 کسان پکی شہیدان شوی دی بے اندازی پکی چی دی نو غا دی وبا نا متاثر شیو حکومت لے پکار جدی دا اجازی زر تر زر جاری کی.
ولی پدیڑا مشکل خیبر پختنخوا دا صحت محکمہ ڈائریکٹر ڈاکٹر نیاز محمد سرا تماس ونیول، ندوی ویل چې د رخصتې یا د ریټایرمنټ په حالو ځلو کې بوخت دي او خبرې نشي کولې. خو دومره ویل چې تر څو ویریفیکیشن یا تصدیق نه وشوي نو پیسې به نه ورکوي.
کراس ویریفیکیشن مست پر دومره لوی پیمنت صرف د 2 میاشتو دی 11 کروڑ روپے دی. داوټ ویریفیکیشن دومره لوی اماؤنٹ کو څوک نشي ورکولی. دا د 2 میاشتو تقریبا دومره شو نو تاسو اندازه ولګئ 15 کروڑ روپے د یو بهشي کړ.
دا د مدرا چې ریپیډ ریسپانس یونټ ټیمونه 2000 اپریل میاشت کې پټول صبح کې د وفاقی کابینه په سلا جوړ کړل شو. دا ټول صبح کې خوشا 280 ټیمونه دي او هر یو ټیم کې د 2 ډاکټرانو په شمول درې کسان کار کوي. دی وايي که غوښتنه ونه منل شي نو د صحت محکمې او بیا ټول هسپتالونو ته به احتجاج غځوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو مشال لیډیو، تاسو سره اوس د خبرونې په اخر کې یو ځل بیا د منور شان لند خبرونه اورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د سند اسمبلی مخې ته له احتجاجي پرلت سره د یووالي په ترڅ کې نن د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په یو شمېر ښارونو کې هم احتجاجونه او مظاهرې کوي. په کراچۍ کې دغه احتجاجي پرلت د منظور پښتون په مشرۍ د فروری له 14 راهیسې دوام لري. دوی له سند حکومت غوښتنه کوي چې د علي وزیر او نورو ملګرو پر ضد د مقدمې ختمې او دوی د خوشي کړي. خو سند حکومت وایي چې دغه مقدمې په عدالتونو کې روانې دي او دوی یې د ختمولو اختیار نه لري. د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ نور ملګری د ریاست خلاف د وینا په تور د محل د کراچۍ په زندان کې دی، خو دوی دا تور ردوي. پاکستان پیپلز پارټۍ نن د وفاقي حکومت پر ضد له کراچۍ څخه د اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون پیل کړ او وایي د مارچ په 8مه به اسلام آباد ته رسیږي. د ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون یو وار بیا تور پورې کړ چې عمران خان د انتخاباتي درغلې له لارې وخت ته رسیدلی. عمران خان او انتخاباتي کمیشن تل دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان هوایي شرکت پی آی اے نن پولینډ ته دوه الوتکې استوي چې له یوکرین وتلي پاکستانیان خپل هیواد ته ستانه کړي. د پاکستان سفارت پرون په ټویټر باندې لیکلي دي یوکرین له بیلابیلو ښارونو څخه 3 نور پاکستانی زده کوونکي له ووف ښار ته ورسېدلي چې دوی به یې په ګاډو کې د پولینډ سرحد ته رسوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د ایټمي انرژي څارونکي اداره آی اے ای اے د مارچ په 3مه د یوکرین په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. ویل کېږي په دې غونډه کې بعد ایټمي موادو په خوندیتوب، امنیت او حفاظتی اقداماتو د یوکرین د صورتحال اثراتو ته کتنه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په یوکرین د روس یرغل نن څلورمه ورځ ده او داسې ښکاري چې روسي ځواکونو د سرخار کیف محاصرې لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان سپر لیګ کرکټ اووم پړاو سیالیو اخیری یا فائنل لوبه نن د کراچۍ په قذافي سټیډیم کې کیږي. دا سیالي به د ملتان سلطانز او لاهور قلندرز لوبډالو ترمنځ وي چې د پاکستان له وخت سره سم به د ماښام په نیمې بجې پیلېږي. په دې شلو ورځو سیالیو کې شپږو لوبډالو برخه اخیستې وه چې پکې تر اوسه 3 میچونه وشول.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې سپو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځانی ساجمل تکنیکی همکار اکرام مسکنیار او دغسی د مشال ټول ټیم تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.